وخت سهار لس بجې تر یو لسو په دې خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم. د خبرونې په لومړۍ نیمایي کې د پښتونخوا په اړه رپورټونه را سره دي. په دویمه نیمایي کې کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان او سیمې رپورټونه را سره دي. دغه هر سبا وری او اونیس پروګرام هم د تلرو ستونزې او سرکار دغه هر سله خبرونو وروسته خبرونه تاسو ته زما همکار مجید بابر وړاندې کوي.
په پاکستان کې به سرشمیرنه او کورشمیرنه د روانې میاشتې 15 نیټې نه شروع کیږي. د جنوبي وزیرستان د محسودو قبیلې خپلو کورونو ته د ستنېدو اخیری پړاو به سبا نه پیلېږي. ملګري ملتونه وایي چې تیر کال په شام کې د خانه جنګۍ له امله 650 ماشومان وژل شوي دي. تیر ورځ د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې سرشمیرنه به د روانې میاشتې 15 نیټې نه پیلېږي او د مای د میاشتې په 15 نیټې به پای ته رسي. د مریم اورنګزیب په خبره دا سرشمیرنه به په دوو پړاوونو کې سرته رسیږي. لومړی پړاو به د مارچ 15 نیټې نه تر اپریل 15 نیټې پورې وي او دویم پړاو به د لسو ورځو د مې نه پس په 15 اپریل پیلېږي او د مای په 15 به پای ته رسي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د پوځ د مطبوعات تی سانګې د مشر میجر جنرال آصف غفور او د شماریاتو د محکمې مشر آصف باجوا سره په یو غړ خبري غونډه کې مریم اورنګزیب زیاته کړه
سال بعد یہ سینسس ہو رہا ہے
دا وایي دا مردم شماری 19 کاله پس کیږي ځکه چې د سرشمیرنې نه بغیر د صوبو د آبادۍ صحیح تعین او نمائندګي نشي کېدی او هم د دې سرشمیرنې په بنیاد د صوبایي او قومي اسمبلۍ صحیح حلقه بندي هم کیږي. مریم اورنګزیب زیاته کړه چې په دې سرشمیرنه به 7.5 ارب روپۍ لګښت راځي او د غلط بیانې په صورت کې به 50,000 روپۍ جرمانه او د شپږو میاشتو د قید سزا ورکول کیږي. د جنوبي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل افسر محمد شعیب خان وایي چې د محسودو قبیلې د کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو اخرنی پړاو به سبا نه پیلېږي. نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلی شعیب زیاته کړه
پراسس او ټول انتظام چې کوم دی دا د افارټان کې لاکره خرګي تیر شوی ریټرن هم موږ هم دغه ځای نه کړو او دې ځل چې کوم دا اوس را روان ریټرن دی دا به موږ د خرګي نه کوو. بل تاسو ته دوه مچ دا سوار لسمې مارچ نه به شروع کیږي او تر دا اتم اپریل پورې به ان شاء الله دا پروګرام او دا سلسله جاری وي. موږ د اندازې مطابق دې کې به ډیر زره خاندان دي.
خاغلی شعیب ویل چې دردا محل جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي 1,00,000 کورنۍ خپل سیمو ته ستنې شوې دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د والی ویاند اتاوله خوګیانی پرون مشال لیډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو 14,000 هکټره کښت شوی دی. د خاغلی خوګیانی په وینا په نږدې وخت کې به د کوکنارو د کروندو د تخریب کمپاین پیل شي او په بدل کې به یې خلکو ته اصلاح شوي تخمونه او نیالګي وویشل شي. اتاوله خوګیانی وایي څو ورځې وړاندې ننګرهار ته له ترکیې د مالټو مڼو او نورو میوو نیالګي راوړل شوي چې په دوو کلونو کې حاصل ورکوي. دې به زموږ بزګر تر د کوکنارو تر کولو زیاته ګټه واخلي. ملګری ملتونه وایي چې په شام کې د روانې خانه جنګۍ له امله 2014 کال د دغه هیواد د ماشومانو لپاره تر ټولو بدترین کال و. په دغه جګړه کې لږ تر لږه 6,250 ماشومان وژل شوي او په میلیونونو نور د مهاجرت له وجې ځپلی کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره د ادارې یونیسف لخوا خپور شوي نننی راپور کې راغلی چې تیر کال په دغه هیواد کې په تشدد کې د بې انتها زیاتوالي له امله په جګړه کې د ماشومانو برتیانی جوبل کېدل او وجنې هم زیاتې شوي. دا راپور د شام د خانه جنګۍ د شپږمې کلیدې نه دوه ورځې مخکې خپور شوی. د 2011 کال د مارچ په میاشت کې دا شخړه هغه وخت پیل شوه چې کله د بشار الاسد پر ضد مظاهرې پیل شوې. راپور زیاتوي چې دا 6,250 ماشومان د دې روانې شخړې د وجوهاتو له امله وژلې شوي چې د 2015 کال د شمېرې نه 40% زیاته جوړیږي. راپور کې راغلي چې لږ تر لږه 2,550 هغه ماشومان دي چې یا په سکول دننه او یا سکولونو سره نږدې وژل شوي. د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر جان مکین په ولسمشر ډونلډ ټرمپ غږ کړی دی چې یا خو دې د پخواني ولسمشر باراک اوباما لخوا د هغه د ټلیفون د ریکارډ کولو د دعوو ثبوتونه وړاندې کړي او یا دې خپل تورونه واپس واخلي. تېره ورځ سی این این ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ښاغلي مکین زیاته کړه، زما په اند د ډونلډ ټرمپ سره په دوو کې یوه لاره پاتې ده، یا خو دې الزامات واپس واخلي او یا دې هغه معلومات وړاندې کړي چې د امریکایي ولس حق دی، ځکه چې که پخواني ولسمشر باراک اوباما د قانون خلاف ورزی کړی وي نو موږ د یوې ډېرې سنجیده مسلې سره مخ یو. د کریملن مرکزی بیان وایي چې د موجوده امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامیه لخوا د دواړو هیوادونو د تعلقاتو ښه کولو په اړه د پرمختګ نشتوالی ماسکو مایوسه کړې ده. تېره ورځ سی این این ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ښاغلي دیمیتری پیسکوف وویل چې تېر کال د ولسمشرۍ د ټاکنو د کمپاین پر مهال ښاغلي ډونلډ ټرمپ داسې اشارې ورکړې وې چې هغه ماسکو سره زیاته همکاري او ښې اړیکې غواړي. ښاغلي پیسکوف زیاته کړه، خو له بده مرغه موږ کوم غوره تفاهم نه لرو چې کله به په دې اړه مذاکرات پیل شي. او وروسته خبر دا چې په کریملن انتقاد کوونکی ولادیمیر کارامورزا وایي چې هغه پلان لري چې وروسته بستنیږي او د ولسمشر پوتین د حکومت پر ضد د هغه احتجاج جاری وي. تېره ورځ د امریکایي ټلویزیون سی بی ایس شپېته منټه خپرونه کې ښاغلي مورزا ویلي دي چې زه روسی یم، روس زما وطن دی او زه او زما ملګري چې څه هم کوي هغه هغه یې مکمل یقین دی او مونږه ډیر زیات یو. ښاغلي مورزا دا خبرې په هغه مرکه کې کړي چې سرخار واشنگټن ډی سي کې ریکارډ شوې وه. د مشال د خبرونو پای.
مجید بابر چې تاسو ته د دې مهال خبر نه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې به واورئ. د پاکستان پوځ او ملکی حکومت وایي د سرشمیرنې لپاره انتظامات بشپړ شوي دي. د جنوبي وزیرستان انتظامیه وایي د روستیو پاتې شو کډوالو د بیرته ستنولو انتظامات کړي دي.
سوار لسمه مارچ نه به شروع کیږي او تر د اتم اپریل پورې به ان شاء الله دا پروګرام او دا سلسله جاری. زمونږ د اندازې مطابق دې کې به ډیر زره خاندانونه دي.
سعودی په جیل کې مړ شوی هجړه مینو په سواد کې خاورو ته وسپارل شو.
خامخا تفوس په کار دی چې اخر ولی دی خو مزورې لته لو هر ول زیاده وسره کړی ډیر زیات پیسې ته مو لګې دي لکه نور کړایوم ډیر وشو نو وسته دوه فخر نه د پاکستان حکومت تفوس کو یا وې سو د حکومت.
د باچا خان پانتون چرواکی وای دوران کارو پی خود مخنیوي لپاره چټک قطعه جوړه کړې ده.
مونږ به دا سیکورټی والا مونږ له خر په سپورټ راکړي مچې سه خدای نه خواسته چې ساسي بیا سه چل اوشي خو بیا مونږ چې کله اوشي نو بیا به مونږ له دې حفاظت را راکړي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي پاکستان د بدامنۍ تر شا لاس لري. د خوست خلک بیا وایي په لکونو ډالرو جوړ شوي سرکونه مخ په خرابېدو دي. دا چې څنګه په یو رپورټ کې به واورئ او اونیس پروګرام ستونزې او سرکار هم اورېدای شي بدرګه مو کړئ. رازو د خبرونې لومړی رپورت. په پاکستان کې له اوږدو کلونو انتظار څخه وروسته د خلکو سرشمیرنه او کورشمیرنه د رواني میاشتې له 15 نیټې څخه پیلېږي. د پاکستان د پوځ د ولسي اړیکو د ادارې اس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور، د سرشمیرنې د ادارې مشر آصف باجوه او د معلوماتو نشریاتو او افاقي وزیر مملکتي مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې په شریکه خبري غونډه کې خبریالانو ته د معلومات ورکولو په ترڅ کې وویل چې د سرشمیرنې لپاره ټول انتظامات بشپړ شوي دي. له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله نور تفصیل دراوروي.
د اتوار په ورځ د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر مملکت مریم اورنګزیب د آی اس پی آر د مشر میجر جنرال آصف غفور سره په ګډه یوې خبري غونډې ته وویل چې د سرشمیرنې لومړۍ مرحله به د 15 مارچ نه شروع کیږي، کومه چې به تر 15 اپریل پورې جاری وي، او دویمه مرحله به د 10 ورځو د دمې وروستو د 25 اپریل نه شروع کیږي، کومه چې به تر 25 مئی پورې جاری وي، او دویمه مرحله سرته رسیدو وروستو په 6 ورځو کې به نتیجې مخې ته راوړې شي. د نوموړي وینا وه چې د سرشمیرنې او کورشمیرنې په ټوله پروسه به 1,45,50,000,000 روپۍ لګښت راځي او قریبا 1,09,000 تربیت یافته سرکاري ملازمین به پکې برخه اخلي. د مریم اورنګزیب په وینا چې د عمل دوران د بېکوره شوو خلکو شمېره ترلاسه کولو سره سره په لومړي ځل نرخزي به هم د سرشمیرنې په عمل کې شاملولی شي. دې ترڅنګ د سفارتکارانو شمېره به د خارجه وزارت نه اخیستې کیږي. په دې موقع د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR مشر آصف غفور وینا وه چې د 1998 سرشمیرنه په یوه مرحله کې کړې شوې وه کومه چې تر 19 ورځو پورې جاري وه، خو دا ځل د امنیتي صورتحال له وجې د شمیرنې دا عمل به په دوه مرحلو کې د کولو فیصله کړې شوې ده. د نوموړي وینا وه چې د پاکستان فوج 2,00,000 اهلکاران به سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل کې برخه اخلي او د هر ټیم سره به یو فوجي اهلکار موجود وي، او که چا هم غلط معلومات ورکړل نو هغه به جرم ګڼل کیږي. د ذکر دا چې د پاکستان د شماریاتو د ادارې یو چارواکي حبیب الله خټک 13 اونۍ مشال ریډیو ته ویلي وو چې په لومړۍ مرحله کې به د ملک په 4 ضلعو او په دویمه مرحله کې به په 6 ضلعو کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل سرته رسوي. د یادونې دا چې په پاکستان کې په آخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په 1998 کې شوې وه، او د هغه وخت په شمیرنه کې د ملک آبادی 1,50,000,000 زیاته ښودلې شوې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د جنوبی وزیرستان د بیزای شو کورنیو د واپسی انتظامات بشپړ شوی دی. د نوموړي جنسي مرستیال پولیټیکل ایجنټ مشال رادیو ثویلی تر اوسه 3,00,000 کسان واپس شوی دی او پاتې ټول کسان به هم په راتلونکي لږ موده کې بیرته خپلو سیمو ته واستول شي او د دوی سره به کافی مرستې هم وشي. زموږ همکار سیلاب مسعود د جنوبی وزیرستان د مرستیال پولیټیکل ایجنټ سره خبرې کړې. راځي چې وایو
د 2010 نواله تر اوسه پورې مونږ لګیو په دې کې مونږ مختلف مراحل کې دا ټي ډي پی د جنوبی وزیرستان محسود د خپل علاقو ته ورسول. په دې کې اوسه پورې چې څومره مونږ ته کیس لوډ راغلی دی نو هغه د 1,03,000 نه زیات خاندانونه او 3,00,000 نه زیات افراد چې کوم دا مونږ رسولي دي. اوس دا چې کومه مرحله شروع کیږي، دا مرحله کې مونږ دا توقعات دي چې څومره آی ډی پیز پاتې دي محسودو چې هغه ټول پټول باندې لاړ شي او چې واپس خپل تعداد ته ورسي.
په دغه کور نو ښه دی بیرته تلونکو قبایلانو شمیر څومره دی؟
زمونږ د اندازې مطابق دې کې به 13,000 خاندان دي چې په دې کې 70,000 خلک چې کم نه دا لاړ شي.
دغه قبایلون به کومو تحصیلونو او څومره کلیو ته واپس درومي؟
په دې کې چې کوم دی تحصیل فراروغه، لدا، مکین، تیار ده، تروکۍ او شوال دا پکې شامل دي. په دې تحصیلونو کې چې څومره کلی را دي دا غیر مونږ جاری کړی دی، دې تحصیلونو والا خلک پزي.
دا قبایلون به د کوم ځای نه په کومې نېټې روانېږي او دغه سلسله به تر څومره پورې جاری وي؟
پراسس او ټول انتظام چې کوم دی دا د ایف آر ټانک علاقه خیرګۍ تیر شوي ریټرن هم مونږ هم دغه ځای نه کړی وو، او دې ځل چې کوم دا اوس را روان ریټرن دی دا به مونږ د خیرګۍ نه کوو. بل تاسو ته دا ویم چې دا د 14 مارچ نه به شروع کیږي او تر د 8 اپریل پورې به انشاءالله دا پروګرام او دا سلسله جاری وي.
آیا په دغه دوران کې به د هغوی قبایلانو د اندراج سلسله جاری وي او کنا چې کوم پڅنا څه وجه د اندراج د عمل نه به برخه پاتې دي؟
بالکل لازمی خبره ده چې کوم علاقو خلک دي هغه به زی بیا په هغه کې مونږ داسې ورکړی دي چې اندراج به ټولو کیږي. د هر یو کلی د پاره، د هر یو ځای د پاره یو یو ورځ یا دوه ورځې چې کوم دا مختص ده، دا غي نه پس چې کوم قبایلی پاتې شي په هغه ورځو باندې هغه را نشي، نو په اخره کې 4-5 ورځې چې کوم دا مونږ ورکړی دي د لیفټ ور د پاره په هغه کې چې رسمره وزیرستان د تحصیلونو خلک کې هغه لپاره مونږ خپل ورځ مقرر کړی په لیفټ ور کې، هغه کې چې څومره خلک پاتې دي هغه د اندراج د پاره راتلی شو، دا اندراج به ټول چې کوم د خرګۍ په مقام باندې کې
د بیرته تلونکو قبایلانو د ملاتړ په غرض سرکار کوم کوم اقدامات کړی دي؟
لکه څنګه چې مخکې څومره آی ډی پی سره امداد شو په دغه توګه به په دې آی ډی پی سره به کیږي. په دې کې چې کوم دی تاسو ته وایم چې 1,00,000 روپۍ دا د ترانسپورټ په مد کې دي، 15,000 روپۍ چې کوم دی دا د وطن کارت په مد کې دي، او بیا چې کله دي خپل وطن خپل علاقې خپل کلي ته لاړ شي خپل کورونو ته، نو هغه کې به دې ته د شپږ میاشتو راشن د حکومت د طرف نه دا به مفت ملاویږي.
چې د کومو تحصیلونو او سیمو ذکر تاسو وکړو، هلته د جنگ او قدرتي آفتونو په وجه کورونا مکمل تباه رنګ دي، آیا د تلونکو قبایلانو دپاره د سرپټینې سای بندوبست شته او که نه؟
لپاره مونږ چې کوم دی مخکې هم د ټینټونو ډیمانډ کړو، مونږ سره اوس هم په مختلف تحصیلو کې ټینټونه موجود دي چې د چا کورونه ډېر زیات په مکمل قسم ړنګ شوي، تباه شوي، هغې ته چې کوم دی مونږ فوري طور هغه ټینټونه به ورکو. نو مونږ نور هم چې کوم دی خپل ډیمانډ کړی دی کومې علاقې شروع کېږي، نو دا خلک د ټولو نه مخکې راوتي او د ټولو نه آخره کې روان دي. نو لازمي خبره ده چې د دې کورونه د بارانونو د قدرتي وفاتو د وجې نه به بالکل تباه شوي، هیڅ به نه وي. نو د ټولو نه زیات ضرورت چې کوم دی خلکو ته دی، نو هغه ډیمانډ مونږ چې کوم دی مخکې خود لري خپل پاټه سیکریټریټ او گورنر سیکریټریټ او ان شاء الله امید دي چې پاغه باندې بزر تر در کار وشي او په ایمرجنسی کې چې کوم نه مونږ سره تیار ټینټونه پراته دي چې کلم دی لاړ شي داغه سروې به زمونږ تحصیلداران زمونږ سټاف والا کوي او ور سره به آرمی والی نو په هغه ټایم کې به دي ته مونږ ټینټونه ورکول شو.
د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب خان او چې د پاتې کډوالو د واپسې په اړه ور سره زمونږ همکار سیلاب مسجد خبرې کړې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د سعودي په یو جیل کې مړ شوی هجړه مینو پرون په سوات کې خاورو ته وسپارل شو. د مینو کورنۍ او ملګري وایي هغه د تشدد له وجې مړ شوی او د پاکستان حکومت په دې اړه له سعودي عربستان نه پوښتنه وکړي، خو پاکستاني چارواکي وایي د سعودي لخوا ورته ویل شوي چې مینو په جیل کې د زړه د حملې له وجې مړ شوی. له سواته پرې نیاز احمد خان راپور لري.
د سوات بریکوټ سره تعلق لرونکو محمد امین اورپی مینو خواجه سرا بریکوټ کې خاورو ته وسپارل شو، ولې د هغه رشتہ دار او ملګری خواجه سرا وای چې دوی سره ډیر ظلم او زیاتې شوه. د مړ شوی خواجه سرا زوی شیر زمین وای چې د هم په سعودي عربستان جده کې مزدوري کوي. په دا خبر ریاست ته لاړو او ډیر په مشکله او سلپاسه پشپړ زر ریال خرچې د پلار مړی وطن ته راوړو.
موږ دوه ځل نه کړو چې لگا داغو سر کول هو وطن درکا پاکستان
د محمد امین یو ملګری او رشتہ دار ارشد خان زیاتوی چې دوی کورنۍ سره د سعودي عرب او پاکستان دواړو حکومتونو څخه قسمه مرستې نه دي کړي. دوی ته صرف دغه ویلې شوې چې امین د زړه د بندېدو له وجې په جیل کې مړ شوی دی.
خام خا تپوس پکار دے یہ تپوسوں کے آخر ولی دیکھ مزور لو بدماش نو بل سنو بل سنو لکدو نغٹ کار درد نہ دے کڑے لک یا پوالو کی پا وہ خواب ار ول زیادہ وسر کڑے ډیر زیاد پیسے چمو لگی دی لکا نور کڑائی ام ڈیر وشو نو وسط دو فخر نہ پاکستان حکومت تپوسوں کو یا ولی سوا جدا نہ حکومت
منګوره کې د ملکن ډیویژن شی میل اسوسییشن مشر نادیا خان وای چې مینو د دوی ډیر رزدې ملګری وو او ټولو خواجه سراو سره به مرستې هم کولې. دوی په ګنډش میره سره د هغې په جنازه کې شریک شول.
زمونږ د هغوی د کورنۍ د طرفه مونږ ته اډر شو هغه چې وفات شو په بهر ملکي، نو اطلاع راغلی وه چې خواجه سراو ته درخواست دی چې لکه داسې قسمه یو حرکت ونه کوي چې مونږ ته په مزید نور خفګان پېښ شي. د هغې په وجه مونږ احتجاج هم ونه کړو او خبګر خو زمونږ آلریډی پړه کې دي چې ساده هدف وري زمونږ ژوندي او د زمونږ سره د مونږ ته دي ګنو خبګان به زمونږ وي چې زو جوړ کړل شي او به ریپورت بازار تر اوته نو دغه مینو و مینو به ورته خلکو وی وی او بس خو چې یار امین پروګرامونه کوي او عرب تلاړو او دا عرب نه راغې.
په دا اړه زی پولیس وایي چې د خواجه سرا امین د مرګ سند د سعودي عربستان دولت لخوا جاری شوی دی او د مړ شوي رشتہ دارو څه قسمه ریپورت درج کړی نه دی، نو دوی اس خود څه قسمه کاروایی نشي کولای. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال اوستاستا د ریڈیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوئی خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک. باچا خان پوهنتون چې دوه کاله وړاندې پرې خونړی تروریستي برید شوی و او لسګونه کسان پکې وژل شوي وو، اوس یې چارواکي وایي چې د ورانکارو د مخنیوي لپاره د چټک غبرګون یوه قطعه چمتو کړې چې پکې پخواني پوځي سرتیري په کار ګمارل شوي دي. د پوهنتون زده کوونکو مشال لډیو ته وویل چې دوی د امنیتي انتظاماتو نه مطمئن دي. له پېښوره شبیر جان د موضوع تفصیل دراوړي.
دا باچا خان پوهنتون چا سده د امنیتی سانگ مشر یا سیکیورٹی افسر ریٹائرڈ کرنل جان فردوس مشال لیڈو تو ویل چې پوهنتون دننه یا بهر دا څه قسمه بدې پیښې هماغه وخت مخنیوي یا جواب ورکول لپاره دوی د ریټائرډ فوجیانو په شمول یو کویک ریسپانس فورس جوړ کړی دی چې دغه کسان مکمل تربیه شوي دي او د هغې وروسته دوی په پوهنتون کې د څارنې کار هم پیل کړی دی. دوی ویل چې یو خوا که دې سره به د پوهنتون امنیت ټینګ وي نو بل خوا زده کوونکي به هم خپل ځان محفوظ ګڼي.
مونږ د آرمی په وینا باندې او د سیول پولیس په وینا باندې هم یو ورکوټ غوندې کیو آر ایف جوړ کړلو او دا هغه کسان وي چې اینی ټایم دوی تیار وي او یو وړختم که په یو کونه باندې همسه داسې دغه کېږي نو دوی د هغې ته چې کوم دی ډېر کم وخت کې او ډېر زر تر زره هغه هلته ځان رسوي او چې څه ایمرجنسی وي دوی هغې سره چې کوم دی ټیک اوور کوي څه انفارمیشن وي نو د هغه هیلپ هم وکړي او هغه خدشه یا هغه چې کوم دی هغه سات دپاره دوی روکه وکړي.
په باچا خان پوهنتون کې د کمپیوټر زده کړه ترلاسه کوونکی باسط خان وایي چې دغه امنیتی ټیم سره به په پوهنتون امنیت نور هم مضبوط شي.
یونیورسيټي کې د کویک ریسپانس فورس په نوم باندې یو ټیم جوړ کړی شوی دی چونکی دا د یونیورسيټي او زمنګ د فائدې لپاره زمنګ سټوډنټانو فائدې لپاره دا جوړ شوی دی. د کویک ریسپانس ټیم مطلب هم دا چیرې دی په ایمرجنسي کې ځان چې دی هغه ځای ته رسی کوم ځای کې چې څه واقع وشي نو موږ ډېر په ښه نظر باندې ګورو ځای په ځای باندې اوس موږ ګورو نو کله یو ادارې ته تریټس ملاوېږي کله بلې ادارې ته تریټس ملاوېږي نو دا یو ډېر ښه اقدام دی سټوډنټانو د حفاظت لپاره.
هم د انګلیش ډپارټمنټ یو بل زده کوونکی سمیا وایي چره تا ټیم په موجودګی کې به ټول زده کوونکي ځان محفوظ غني.
مله بدا سکیورټي والا مونږ له خر کو سپورټ را کوي مچې سه خدای نه خواسته چې ساسي بیا سه چل اوشي خو بیا مچې کله اوشي نو بیا به مونږ له دې حفاظت را لره کوي.
دوه کال وړاندې په بچا خان پونتون دا وسلوالو خنړی برید ورستو دا پونتون امنیت ټینګ ساتل لپاره نور ګامونه هم پورته کړی شوی دي چې په کې د سی سی ټي وی کیمرو نه علاوه د سارن لپاره لوړې منارې یا واچ ټاور هم جوړ کړی شوی دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې افغانستان د مهال په مستقیم ډول د پاکستان د استخباراتو او اردو سره په جګړه کې دی. فضل هادي مسلم یار د یک شنبه په ورځ امنیتي پیښو په اړه د سناتورانو د اندېښنو له اورېدو وروسته وویل وضعیت ته په کتو د پاکستان لخوا جګړه اعلان شوې جګړه ده او اړتیا ده چې افغانان په داشان وضعیت کې د خپل انتظام تر څنګ ودرېږي. پاکستان په تیرو وختونو کې دا تورونه رد کړي دي. یوسف خان زادران له کابل رپورټ لري.
د بجلی محکمې مشر شباب حسین مشال لډیو ته وایي له ټولو زیاته قرضداره ادارې پولیټیکل انتظامیه او د سادې پړاچینا ټاون کمیټیانې دي چې ورپسې تر 1,000,000,000 روپۍ دي. د تر مخه په کوزا او برکورما کې تعلیم محکمه 4,50,000 او پبلک هیلت 1,00,000,000 او شپږ 50,000,000 روپۍ د بجلی محکمې قرضداره دي.
کم ڈیفالٹ ہے میرا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن میں 1,50,00,000 زیادہ پیچھے دور باندھے ٹاؤن کمیٹی ابا دین 2,00,000,000 روپے نہیں باندھے دیجیے نا اور دس کا سوچیے ہیلتھ پورے ہیلتھ کے ہو منگ سے کم اپر ایجنسی ہیڈ کوارٹر پکڑ دے ابھی ہو انچ ریگولر پیمنٹ کہی کہنا دے ہر مسٹر ریگولر پیمنٹ کہی کہنا ہو منگ سے بیچے سبھی اسپتال گورے ہم ابا دین 1,00,000,000 دے
بجلی محکمہ مشر شباب حسین دا ہم وائی پرتلون کے 100 روزوں کے بعد لدغ محکمہ سخا پیسے درٹو لول لپارا یو کمپائن چلاوی او کبیا هم کمو ادارو بلونه جمع نه کړل نو پر ضد بیگام اخستل کیږي. شباب حسین وایي په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ یو غټه وجه ده چې هلته سرکاري ادارې د بجلی بلونه نه ورکوي او زیاتوي چې کدا ادارې بجلی بلونه ورکول شروع کړي نو له دې سره به د سیمې بجلی تر ډېره حده پورې ښه شي. دبرکور میں مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ شاہد علی خان مشال لوڈیو تویل دا دے منی چی دا بجلی بلونا لدوی پر پات دی خوچی دا کم پیسے دا بجلی محکمہ خائی دومرا نہ دی بلکہ دا لا دے ڈیرے کم دی. معلومات تر مخه په دې وخت د کورمه په هغه ځینو کې چرته کې خلک تر مقرره حدا پورې د بجلی بل ورکوي هلته په 24 غنټو کې تر 1,400 او چې په کم ځایونو کې بل نشتا هلته له 1,00,000 غنټو زیات لوډ شیډنګ کیږي. تارک اورکزه مشال ریډیو پی خبر.
اوریدون کوله ماتیر وطن او شو بخنه غواړم تاسو د طارق اورغزی په ریپورت کې اورید چې د کورم ایجنسی د وابډا چارواکي وایي ځای حکومتي دفترونو د کرونو روپو بجلی استعمال کړي خو بیلونه نه دی ور کړی او هغه ریپورت چې منګشمنه کړي و چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې افغانستان د محل په مستقیم ډول د پاکستان د استخباراتو اردو سره په جګړه کې دی او پاکستان دغه ریپورتونه ردوي اوس تر تدراورو یوسف خان زدرانی ته وړاندې کوي
د افغانستان مشرانو جرګه په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو په تړاو پاکستان ته د ملامتۍ ګوته نیسي وایي اسلام آباد د خپلو اجیرو په مټ د افغانستان بې ثباته کول غواړي د مشرانو جرګې رئیس د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د برید او وروستیو امنیو په تړاو د سناتورانو د اندېښنو له اورېدلو وروسته وویل پاکستان اعلان شوې جګړه پیل کړي او ملت باید د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي فضل هادي مسلم یار ټینګار کوي چې افغانان دا وخت مستقیما د پاکستان له استخباراتو سره په جګړه کې دي
اعلان شوی جنگ کې پاکستان سره اختی وشي بلکې ورته اعلان شوی ویل شو دې کې شک نشته چې اوس موږ مستقیما د پاکستان د آی اس آی سره او د هغوی د پوځ سره په جنگ کې یو د هغوی اجیر ملیشې د داعش او طالب په نوم باندې موږ راوړلې ما ته داعش او طالب فرق نشته نه غواړم چې د تنظیمونو په رابطه په خصوصي مجلسونو کې هم دا تشریح کړې ده ډېر جهادي تنظیمونه داسې و چې د جهاد په وخت کې خپل منظور کې جنگ کاوه خو مجموع کې یو کرنې له آی اس آی نه تربیه کېدل او تشویق کېدل نن که طالب هم دا او
نوموړي دا خبرې د کابل د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د سناتورانو د اندېښنو تر څرګندولو وروسته وکړې د روانې کب میاشتې په پیل کې بیا جمهور رئیس غني د مونشن په امنیتي کانفرانس کې د افغانستان جګړه د دولت سره د دولت نه اعلان شوې جګړه بللې وه جمهور رئیس غني د امنیتي کانفرانس ته په وینا کې ویلي وو چې هېواد یې په کورنۍ نه بلکې په یوه پیچلې جګړه کې ښکېل دی دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم ډېر ځله په هېواد کې د نام نوې پړه پر پاکستان اچولي او هغه هېواد یې تورن کړی دی افغان حکومت په یو تازه اقدام کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته هم د هغو هیواد په وړاندې خپل شکایتونه ثبت کړي دي دا شکایتونه له هغې وروسته کېږي چې یوازې کابل په روانه میاشت کې د څلورو بریدونو شاهد و چې تر ټولو وروسته یې د سردار محمد داود خان په فوزي روغتون حمله وکړه که څه هم له دې وړاندې دفاعي او امنیتي سکتور دا ډول ډېرې حملې د پاکستان کار بللی خو د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد وویل چې د یاد برید پلټنې لا بشپړې شوې نه دي دی وایي اوس هم له وخته مخکې ده چې موږ د دغې حملې په اړه وروستي معلومات درکړو تر اوسه پلټنې بشپړې شوې نه دي خو کار پرې روان دی ګډ ټیم د دې پیښې په اړه ډېر جدي کار کوي د دغې حملې په اړه ویل کېږي چې له روغتون نه دننه له حمله کوونکو سره مرسته شوې او د راپورونو له مخې د شاکر په نوم یوه ډاکټر په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی
بیا هم حملته په افغانستان کې پاتې کیږو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي له څرګندونو وروسته چې ویلي دي طالبان باید د افغانستان د راتلونکي یوه برخه وي د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې طالبان د افغانستان د راتلونکي پر ځای د دې هیواد نن هم رانه وي د اجرایه ریاست د ویان مرستیال د یکشنبې په ورځ مشال لډیو ته ویل د افغانستان د راتلونکي د جوړولو یوازینۍ لاره د سولې له پروسې سره طالبان یوځای کېدل دي په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د طالبانو په له منځه وړلو ټینګار کوي تفصیل د خان محمد سین
د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي له دغو څرګندونو وروسته چې ویلي دي طالبان باید د افغانستان د راتلونکي یوه برخه وي د افغانستان اجرایه ریاست وایي هغه طالبان چې له جنګ لاس اخلي د سولې دروازې ورته خلاصې دي د دې ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ وویل طالبان د راتلونکي افغانستان د جوړولو پر ځای د دې هیواد نن هم لمنځه وړي فیصل ټینګار وکړ چې د راتلونکي افغانستان د ودانولو یوازینۍ لار د وسلوالو طالبانو لخوا د جنګ
په خوشینی سره چې دغه ډله د راتلونکي افغانستان د جوړولو پر ځای د افغانستان نن حمله منځ وړي چې دا د هیواد په ګټه نه ده نور اړتیا ده چې طالبان هم د سولې له پروسې سره یو ځای شي او د افغانستان د ودانولو لپاره کار وکړي نه ده چې د افغانستان ورانی ته دوام ورکړي
د ملګرو ملتو د معاونیت د دفتر اعلامیه چې رسنیو ته رسیدلې پکې راغلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سازمان ځانګړي استازي تادامي چی یا ماماتو د افغانستان په اړه د دغه سازمان د امنیت شورا په ناسته کې ویلي چې افغان حکومت ګاونډي هیوادونه او روانو شخړو کې ټول ښکېل ډلې باید دغه پیغام ولري چې طالبان د افغانستان د راتلونکي یوه برخه ده افغان حکومت د سولې عالی شورا له لارې د طالبانو په ګډون ټولو مخالفو ډلو ته مذاکراتو دروازه خلاصه پریخه خو طالبانو تر اوسه هم د سولې دغه بلنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی ورته وخت کې ځینې افغان افغان سیاستوال په دې باور دي چې د سولې په خبرو کې د طالبانو ګډون د جنگ د پای ته رسیدو تر ټولو غوره لار ده. د افغانستان د حزب اسلامي یو غړی عبدالهادي ارغندیوال وایي
په دې کې شک نشته چې د جنگونو پر مهال ډیری سرغړونې هم کیږي، خو بالاخره هر جنگ باید پای ولري چې پای یې د خبرو اترو پرته ناممکنه ده.
بلخوا د کورنیو چارو وزارت د بیان مرستیال نجیب دانش وویل د افغانستان په جنگ کې ښکیل طالبان سوله نه غواړي او باید له منځه لاړ شي. د امریکا په ګډون بهرنیو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتو سازمان د افغانستان په مشرۍ د سولې له خبرو ملاتړ کړی، خو طالبانو تر اوسه هم له جنګه لاس نه دی اخیستی.
دا مشال تر څنګو سه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
سټوډیو د ګړی ستن رورو لس نیمو بجو ته نږدې کېږي. په پوره لس نیمو بجو به د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز په شریکو.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې سرشمیرنه به د روانې میاشتې 15 نیټې نه پیلېږي او د مای د میاشتې په 25 نیټې به پای ته رسي. د جنوبی وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل افسر محمد شعیب خان ویلي چې د محسودو قبیلې د کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو اخرنی پړاو به سبا نه پیلېږي. ښاغلي شعیب ویل چې تر دا مهال جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي 1,00,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوې دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو 14,000 هکټره کښت شوی دی. د ښاغلي خوګیاڼي په وینا په نږدې وخت کې به د کوکنارو د کروندو د تخریب کمپاین پیل شي. ملګری ملتونه وایي چې په شام کې د رواني خانه جنگ له امله 2014 کال دغه هیواد د ماشومانو لپاره تر ټولو بدترین کال وو. په دغه جګړه کې لږ تر لږه 625 ماشومان وژل شوي او په میلیونونو نور د مهاجرت له وجې ځپلې کیږي. د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر جان مکین په ولسمشر ډونلډ ټرمپ غږ کړی دی چې یا خودی د پخواني ولسمشر باراک اوباما لخوا د هغه د ټلیفون د ریکارډ کولو د دعوو ثبوتونه وړاندې کړي او یا د خپل تورونه واپس واخلي. د کرملن مرکزي ویان وایي چې د موجوده امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامیې لخوا د دواړو هیوادونو د تعلقاتو ښه کولو په اړه د پرمختګ نیکشوالي ماسکو مایوسه کړې ده. په کرملن انتقاد کوونکی ولادیمیر کارامورزا وایي چې هغه پلان لري چې وروسته بستنیږي او د ولسمشر پوتین د حکومت پر ضد به احتجاج جاري ساتي. د البانیا سوشلیست وزیر اعظم ویلي دي چې نن به څلور وزیران د خپلو څوکونو مستعفي شي، خو ټینګار وکړ چې دا اقدام د اپوزیشن لخوا احتجاج سره هیڅ تعلق نه لري.
دونکو وروسته درته ستونزی او سرکار پروګرام هم وړاندې کوو، خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته زموږ له همکار سراج ظهیر نه اورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو ادارې خبرې کړي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپله ادارې کې لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سخت دریځۍ پر ضد جنگ کې د علمای کرامو په کردار باندې زور ورکړی او وایي چې په انسانانو کې د زهر خورولو یوازې علمای کرام لار نیولی شي، ځکه چې ځینې خلک مذهب او دین د ناوړه مقصدونو او کارونو لپاره کاروي او د ترهګرۍ لپاره دینی دلیلونه ورکول کیږي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو دا وخت پاکستان د داخلي سخت دریځۍ د خاتمې لپاره په جنگ کې بوخت دی، نو باید چې د پاکستان دولت سره سره د هر مکتبې فکر عالمان هم له حکومت سره په دې کې ودرېږي. ادریا آخري کې لیکي چې د پاکستان پوځ د سخت دریځۍ پر ضد ضرب اعظم او رد الفساد اپریشن کې لګیا دی، نو دا جنگ یوازې د پوځ ذمہواری نه ده، بلکې د پاکستان په ټولو عالمانو سیاسي ډلو باندې هم ذمہواری پریوزي د دې خاورې د سلامتیا لپاره یو موټی شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې د قبایلي سیمو په اصلاحاتو باندې لیکلې او وایي د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن یو وار بیا غوښتنه کړې چې په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګډېدو لپاره باید ریفرنڈم وکړی شي. ادارې وړاندې لیکي د کابینې په غونډه کې د سرتاج عزیز د کمیټې ریپورت منظور کړل شوی چې پکې ویلې شوی قبیلی سیمې به مرحله وار په خیبر پختونخوا کې زم کولای شي، خو بیا هم 15 کاله پس پل قبایلو پختلې شي چې په خیبر پختونخوا کې ورګډې دل غواړي او کنه سبل څه انتظام. چې معنی دا شو چې د فټه اصلاحاتي عمل خو شروع شو، خو په صوبه کې د ورګډېدو یا نه ورګډېدو فیصله به 15 کاله پس کیږي. ادارې اخري کې لیکي یو خو د فټه حتی ځینی د پارلیمان غړي غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې دې زر تر زره په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي، غنی دوی به تحریک پیل کړي. بل طرف ته د سرتاج عزیز کمیټې وایي 15 کاله پس به له قبایلو پختلې شي، او مولانا فضل الرحمن په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګډېدو مخالفت کوي. نو په داسې حالاتو کې قبایل له یو دوه سره مخ دي. پکار ده چې سیاسي مشران، قبایلي د پارلیمان غړي او حکومت په شریکه سره قبایل د دې مسلې نه رابهر کړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی اکنامک ٹائمز په نوم یوې هندۍ ورځپاڼې په خپل یو لیکنه کې د امریکا په جمهوریت غوښتونکي ګوند کې د هندو اتحادیې د یو مشر خبرې راخیستې چې وایي د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره د دغه هیواد وزیر اعظم نه پرېږدي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه په سمه توګه پر مخ یوسي. بلخوا رایټرز خبري اژانس هالینډ هیواد ته ترکی حکومت ته خبرداری په موضوع یو لیکنه خبره کړې ده. د هالینډ حکومت د شنبه په ورځ د ترکی خارجه وزیر ته اجازه ورنکړه چې په روتردم نومي ښار کې په یو غونډه کې ګډون وکړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته هرون بچا وړاندې کوي.
د اکنامک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې د امریکا په جمهوریت غوښتونکو ګوند کې د هندو اتحادیې د وغړي شالاب کومار خبره راغستل شوې چې ویلي دي د پاکستان وزیر اعظم غواړي خپل هیواد ته د هند په څیر ترقی ورکړي، خو نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان پیاوړی پوځ او د هغه هیواد استخباراتي اداره ISI نوموړی دغسې کولو ته نه پرېږدي. کومار له هغو هندي نژاد امریکایانو څخه یو دی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې یې د هغه کلکه ملګرتیا کړې ده. نوموړي ویلي د پاکستان پوځ او ISI په هغه هیواد کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه ځکه بریالیتوب ته نه پرېږدي چې د هغوی په نام نه کې خیر دی او له جګړې څخه مالی ګټې ترلاسه کوي. د کومار په خبره د امریکایي کانګرس دا غوښتنه چې پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ کوونکي یو هیواد په توګه باید وپیژندل شي، په اصل کې د پاکستاني وګړو او د هغه هیواد د وزیر اعظم په ګټه تمامیږي. نوموړي زیاته کړې د کانګرس دغه اقدام کولی شي د پاکستان پر طاقتور پوځ او ISI فشار راوړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. بلخوا د رویټرز خبري اجانس یو لیکنه وایي ترکیې د اتوار پر ورځ هالینډ هیواد ته خبرداری ورکړل چې په روتردم ښار کې د ترکانو په یوه غونډه کې ترکی وزیرانو ته د ګډون اجازه نه ورکولو له امله به د ترکی حکومت سخت عکس العمل وویني. د ترکیې ولسمشر طیب اردوغان هالینډ د ناسیانو د پاتې شونې په توګه یاد کړ. د هغې وروسته دا چې د یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو په څیر هالینډ هم د ترکیې دننه له سیاسي ناارامۍ له دې امله اندېښنه لري چې ګواکې د دغو ناکراریو لمن ښایي اروپا ته وغځیږي. د هالینډ حکومت د شنبه پر ورځ اول د ترکیې خارجه وزیر مولود چاوشوغلو ته اجازه ورنکړه چې په روتردم ښار کې په یوه غونډه کې ګډون وکړي، او وروسته بیا په دغه ساحلي ښار کې د ترکیې یوې وزیرې فاطمه بیتلسیان کایا پرېنښوده چې د ترکیې کونسلګرۍ ته داخله شي او بالاخره جرمني ته یې رخصت کړه. د ترکیې وزیر اعظم بن علي یلدرم د اتوار پر ورځ وویل د ترکیې چارواکو پر وړاندې د هالینډ حکومت اقدام د منلو وړ نه دی او دا چې دوی به ورته سخت ځواب ووایي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړي سرنوالي وایي د تیر کال په پرتله پر روان کال کې د خزو د وژلو پیښې په افغانستان کې زیاتې شوې. د دغه سرنوالۍ مشر پروین رحیمي تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په روان کال کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 2000 قضیې څېړلې چې ستره برخه یې په مرکز کې ثبت شوې ده. اخوا د ولسی جرګې د خزو چارو کمیسیون وایي چې په لرې پرتو سیمو کې د سرنوالانو د نه موجودیت له کبله لا هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې قضیې نه څېړل کېږي. په دې اړه له کابله زموږ همکار عبادالله هننزی رپورټ ټاکوي.
د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړې څارنوالي وایي په روان کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2422 قضیې څېړلې دي. د دغې څارنوالۍ مشر پروین رحیمي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغو قضیو ډېره برخه په کابل او هرات کې ثبت شوي دي. رحیمي وایي د تیرو کلونو په پرتله په روان کال کې د ښځو د وژلو پیښې زیاتې شوي دي.
له بده مرغه د تاوتریخوالي له کبله د وژلو پیښې زیاتې شوي دي، خو د وژلو ټولې پیښې څېړل کېږي او ځینې فیصله شوي هم دي. څو تنه په اعدام محکوم شوي او یو شمېر مواردو کې مجرمین په 15 او 18 کلونو بند محکوم شوي.
لدی مخکې د لوی څارنوالۍ بیان جمشید رسولی هم ویلي و چې په 1915 لمریز کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو په اړه د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په یوې تازه پیښه کې د ښځو په نړیواله ورځ د بامیانو په ولایت کې یوې نجلۍ خپل ځان زندۍ کړ. همداراز په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو له لورې د یو شمېر جونو د سنګسار راپورونه هم ورکړل شوي دي. هاخوا د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون رئیسه فوزیه کوفي وایي چې په لرو پرتو سیمو کې لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته رسېدنه نه کېږي.
د نام له سیمو او ولسوالیو په اړه پوهیږو، خو هغه سیمې چې امن دي د څارنوالانو نه موجودیت لا هم پکې یوه ستونزه ده او زه ډېره ډاډه نه یم. هغه کار چې یو څارنوال په ښه نیت ترسره کوي هغه محکمې هم همداسې سرته ورسوي او د دې لامل شي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي سرعت پیدا کړي.
کوفي وایي چې د ښځو پر وړاندې د قضیو د څېړلو لپاره باید په ټولو ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې څارنوالان حضور ولري څو دغو قضیو ته په وخت او په سمه توګه رسیدنه وشي.
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نوري اوس هم یو بل رپورټ چې له خوسته درته وړاندې کوو. د خوست یو شمېر ښاریان او د ګاډو چلوونکي وایي چې د ښار نوي رغول شوي سړکونه په ښه معیار نه دي جوړ شوي او که د جوړولو کیفیت ته پام ونه شي نو ښایي زر زیانمن به شي. بل لوري ته د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي چې د نوو سړکونو کیفیت ته پام دی او که چیرې د نوو سړکونو کومه برخه د یو کال په موده کې خرابه شوه ودانۍ شرکت یې د رغونې مسؤلیت په غاړه لري. نجیب الله لوخیل له خوست.
د خوست ښار یو شمېر اوسېدونکي او د ګاډو ډریوران اندېښنه لري که چیرې د ښار د جوړېدونکو سړکونو او جادو کیفیت ته جدي پاملرنه ونه شي نو ممکن دا سړکونه تر ډېره ونه پایېږي او د پخوا په شان بیا خراب شي. دوه تنه ښاریانو یونس آهنګر او سلیمان ژوندي مشال راډیو ته د نویو سړکونو په کیفیت کې د ستونزو په باب وویل.
بودیجې په نظر کې نیولو سره دغه سړک نه دی ترمیم شوی. اوس ګورئ چې ډېر کم وخت وتلی، یعنې میاشتې په حساب وتلی دي. په میاشتو کې دا خراب شو. د مسؤولو چارواکو نه غوښتنه هم دغه ده چې دینه د نظارت وکیو تر څو د سړک کیفیت ښه شي.
لکه دغه سړک کیفیت تاسې خپله کتلی شئ په عملي ډګر کې چې دوه میاشتې هم نه دي وتلي او د هغې خپل هغه غیلو صبر کړی دی. هغه سړک نه ډېر رش وي، هر وخت لیارې به باندې وي او اوس جوړ شوی دی، بېرته بیا خراب شوی دی. هیله مو دا ده چې دل څارنه وشي.
دوه تنه ډریوران حبیب رحمان او مهراب الدین وایي چې
سړک ته موږ ډېره تمه لرله دا جوړ نه شو، خراب شو. ستونزه دا ده چې موټر حرکت پکې ګړبای کې ګړځای کې.
مهراب الدین هم په بې کیفیته مواد کې استعمال شوی دی. د ښاروالۍ
بلخوا خوست خروال انجینر عبدالبصیر وایي چې د ښار د سړکونو له پخولو له یوې لسیزې ډېره موده تېره شوې. د ول د قرارداد له مخې هر نوی سړک یو کال ګارانټي لري.
یو کال په موده کې چې هر سړک تخریبیږي دا مستقیما هغه کمپنۍ ته چې قرارداد ورسره شوه ده په شرایطو هغې ته مسؤلیت راجي کېږي او دوی په دې مکلف دی چې هغه ځای به بیا رغول کیږي. سړک یو متر مربع تقریبا 1500 افغانۍ مونږ ته تمامېږي. ښاروالۍ ځان مسؤل ګڼي چې په کیفیت نه جدي کار وکړو. افغانستان په کچه په ټولو ولایاتو کې سړکونو ستونزه اوورلوډ یا اضافي بار په سړک تیریږي.
انجینر عبدالبصیر محمدزی د ډریورانو نیوکو ته په کتو وویل ډریوران هم باید له 15 ټنو زیات بار په دې سړکونو وینسي، خو څنګه چې لیدل کیږي د ګاډو وزن 75 ټنو ته رسیږي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
سم یو سپورتي خبر. د صوابۍ ځوانان تل د کرکټ په میدان کې ځلیدلې دي. له دې سیمې راوتلو ځوانانو د پاکستان په ملي ټیم او همدارنګه په فرسټ کلاس کرکټ کې هم نمونه ګټلې دي. په یاد سیمه کې د نوو کرکټرانو د روزنې په موخه د ملک کرکټ اکاډمۍ په نوم یو مرکز پرانستل شو. د سیمې مشران وایي دا به د نوو استعدادونو په راڅرګندولو کې مهم رول ولوبوي. د مشال همکار زلان یوسفزی په رپورټرې.
سوابه کې د ملک کرکټ اکیډمۍ د پرانستې په دستور کې د لوبغاړو ترڅنګ عام اولس هم ګډون وکړو. د سوابه ناظم اعلی امیر رحمان مشال ریډیو ته وویل چې د سوابه د اولس د لوبو سره مینه د دې ثبوت دی چې پښتون اولس امن خوښ قام دی او د لوبو په میدان کې یې وس ثابته کړې ده چې پښتانه خو ورزشي صلاحیتونه لري.
یا جنید خان په شانتی وګوري زه خو خپل ځاني وینم ګورم. دلته مونږه د خلکو کې عوامو کې او بیا خاص کر د نوجوانانو کې یوت کې په کلاریانو کې دا شعور رد رد د کرکټ دا پیدا کیږي او تیزه سره مخ په وړاندې روان دي.
د فرست کلاس کرکټ لوبغاړی فضل ربی وایي چې د لوبو د میدانونو د نشټوالي باوجود هم له پښتون میشته سیمو نه لوبغاړي په قامي او نړیواله کچه لوبيږي.
سوال دی خو د کرکټ په حساب باندې ډېر زیات ټیلنټ دی، دوه پلیرانو پاکستان کړی، ورپسې په لاندې لیول باندې کم از کم چینی نو یو لس کسان فرست کلاس کې جنګیږي او خاص کر بیا زمونږ په رزلټ کې چې کم دی نو زمونږ سره پنځه پلیران داسي چې فرست کلاس کې ریګولر او مونږ نن د هغې په حساب باندې چې کم دی نو د اکیډمي افتتاح وکړه
د ملک کرکټ اکیډمی مشر فضل اکبر مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې د نشئی توکو استعمال په زیاتېدو دی او دوی غواړي چې تنکیز ځوانان د نشو پر ځای د لوبو میدانونو ته راولي.
مونږ یو قدم اوچت کړی دی، د دې په باره کې مونږ وایو چې دا ماشومان دلته راغونډ شي، د پزول ګرځېدو نه، د سرګټو نه، د چرسو نه، د دې نه راشي، دلته ګیم وکړي، دلته د فرست کلاس کرکټران مونږ سره دي، دوی به ورته چل هم ښیي او دلته به لګیا د هغې نه به بچ شي.
په تیره لسیزه کې د پاکستان ملي ټیم او ډومیسټک کرکټ کې د پښتنو لوبغاړو شمیره زیاته شوې ده. یوازې له سوابه نه د پاکستان د ملي ټیم لوبغاړو یاسر شاه او جنید خان نه علاوه په هم یاد سیمه کې لوی شوي او تربیه شوي لوبغاړي فواد خان د استرالیا په کرکټ ټیم کې لوبه کړې ده او دا وخت هم په استرالیا کې ډومیسټک کرکټ کوي. زلال یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د دې خبرونې راپور نه هم دومره، او اوس درته مجید بابر ستونزې او سرکار پروګرام وړاندې کوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د نیمه قبایلی سیمې اف آر لکی مروت ولس وایي چې انتظامیه د اف سی آر د قانون لمخه د دوی د قبیلو د مشرانو په نیولو لاس پورې کړي، خو پولیټیکل چارواکي بیا وایي چې په سیمه کې په جیربونو ځمکه د اپیمو غیر قانوني فصل کرل شوی او دوی ته په بیا بیا د دغه فصل د تلف کولو په اړه خبرداری هم ورکړل شوی و، خو دغو خلکو تر دې دمه دغه غیر قانوني د اپیمو فصل نه دی ضایع کړی. دا چې حکومت ولې دغه فصل په خپل نه تلف کوي او ولې خلک گرفتاروي، همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
یقیناً دې شدادي سنجیر خلک گرفتار کړي دي، مارکیټونه بند کړي دي، دکانونه بند کړي دي، کاروبارونه بند کړي دي. حکومت خاموش هغه ډایرکټ 40 اختیار ولګاو، 40 اختیار چې کاروبار خلک سټوډنټ مریضان هر چې کوم دی ډېر تکلیف ته هسپتالو ته نشي تلای.
چلته نه پولیس تا نه نور ته نشتا، خو لیویز او فسادار ته هغه مونږ انډر کار کوي، نه اختیار نه بغیر مونږ سره بل داسې څه لار نه وي.
په اف آر لکی مروت کې د اپیمو د کر د وجی د ولس د نیولو په دې موضوع زموږ همکار عمر دراز وزیر دا راپور برابر کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
نیم قبایلی سیمه اف آر لکی اوسیدونکي وایي چې سیمه کې انتظامیه د اف سی آر قانون لاندې د دوی په نیولو لاس پورې کړی چې په جیلونو کې اچوي او مارکیټونه یې د اجتماعي ذمهوری لاندې بند دي. دوی وایي اف آر لکی لره پرتو سیمو کې خلکو افیوم کرلی چې دا غې تلف کولو په لړ کې دغه ګام د اف آر لکی لاندې سیمو خلکو خلاف اخیستل شوی او په غرونو کې ناس خلک نه افیوم تلف کوي او نه هم نیول شوی. زاهد الله وایي کله چې د ترکیاتی کارونو خبره وي نو دوی په ډاون یعنی لاندې د بندوبستي سیمو لکی مروت سره شماري او چې دولت ته ضرورت شي نو ور باندې اف سی آر لاگو کړي.
کله د ای ډی پی خبر راشي دغه خلکو ته د تنظیم یو وی چې تاسو په سیټل ایریا کې یو، تاسو په ډاون ایریا شیو، نو د ای ډی پی افر ایریا د پاره ده. او کله چې پی سی آر مسله راشي نو بیا په هغه شی داخله کول اول کې روي هغه خلک کولر سی غرو تل ته غرو شو وسیږي. یقینا دې شي د دې سپیږی خلک درې پای کړی دي، دا ونی دی اواز مارکیټونه بند کړی دي، دکانونه بند کړی دي، کاروبارونه بند کړی دي، د دوه کوم ډاون ایریا نام ورکړه دلان دی یا په دوه ته جوړی بازار سره ډیر کاروبار دا هغه خلکو کړی دي دا فیمه
چاری پولیٹیکل نه انتہائی مودت یافتہ خلق دي چې زمیا دي د شای پخپله باندې کټ کی کسو کینه کټ کی اده خلکو مراد برکه کړه ترخای برکه کړه
ملک خان امیر وای انتظامیا د خپل لیویس فور سره ولېږي او مشران باور سره ملاتړ وکړي چې په شریکه دغه دافی او مفصل تلف کړي زکات چې دغه په غرونو کې میشته خلکو کړلې او نن کاروبارونه د لاندې سیمو خلکو بندې
25 کیلومتر مور نه مخشه غره طرف ته افیم خلکو کاس کړی دا لږ لږ هغه چې چا کاس کړی دا هغه کسان ورته په خپل مثال گرفتار کړی دی هغه باوجود چې دا کوم مشران ورته وي چې تاسو راځو تاسو خپل فورس علی دی فورس هغه کوي مور به د تمخ ته او تاسو بر سره وي د افیم چې مور تاسو ختم کو په شریکه باندې د حکومت خاموش هغه ډایرکټ 40 اختیار ولګو 40 اختیار چې کاروبار خلک سټوډنټس مریضان هم چې کوم دی ډېر تکلیف ته هسپتالو ته نه شي تللی نه سټوډنټس ته ګوري نه ملازمت ته ګوري چې کوم سړی ورځي نیسي په دې شهر چې کاروباریان خلک ونیول چې کوم ګنهګار خلک دي هغه نن په غرونو چې خپل اپین سره ناست مشغول دی هغه ته څه تکلیف نه در رسولی کوم
کلامو چې په دې اړه د لکی مروت مرستیال پولیټیکل ایجنټ جاوید علي سره تماس ونیو نو دوی وویل اف سی آر قانون د فرلکی په ټولو سیمو لاګو دی او افیوم فصل دا تلف کولو دغه خلق په خپل ذمہ وار دي زکات لیویس فورس د دوی د افیوم تلف کولو لپاره نه بلکې د امنیت ساتلو لپاره دي نو ما وړي وویل په بیا بیا ورته د افیوم د تلف کولو ویلي او ورته نوټس یې کړي چې نن ور سره متبادل نشته نو تر څو چې د سیمې خلق په خپل دغه د افیوم فصل تلف یا ختم نکړي د دوی خلاف به اف سی آر لاګو وي او مشران دې د لړکې د انتظامی سره جرګه وکړي چې د ستونزې حل راوباسي
په اف آر لکی مروت کې د خلکو د نیولو او د اپیمو د فصل د تلف کولو د ستونزې مې د یادو سیمو مرستیال پولیټیکل ایجنټ جاوید علي مخې ته کې خوده او په سر کې مو ترې وپوښتل چې جاوید علي صاحب که دا راته ووایي چې دغه تکي تاسو په دې خلکو باندې دا اف سی آر ولې لاګو کړی دی د دې وجه سره
ټول نه اول خبره خدا دا به زه تاسو ته وکړم چې چونکې په دې ایریا کې دا چونکې ټرایبل بیلټ تا پټا دی او په دې کې موږ سره ګورمنټ طرف نه دا یو واحد لا دی ورې چلته نه پولیس تا نه نور ته تنهشتا خو لیویز او قصدار تا هم موږ انډر کار کوي نه اف سی آر نه بغیر موږ سره بل د څه لار نه وي ته کله خلک هغه څومره موږ سره اویلیبل آپشنز وو مطلب جرګې مو وکړې دا افیم دلته کړلې دي چې دا افیم تاسو ختم کړي ایڈوانس کې مو سره جرګې وکړي سی آر تاسو مکه کړئ نو هغه نه بعد دا څومره آپشن موږ سره اویلیبل آپشنز وو جرګې وي بیا مو ورته ودرې نوټس یې ورکړي یو نوټس مو ورک 10 ورځې مو پکې ورکړي بل نوټس مو ورک 8 ورځې مو پکې ورکړي بل نوټس مو ورک یو 5 ورځې مو ورکړي دا ټول هر څه فیل شو نو هغه نه اخیری آپشن موږ دغه وکړو په شوه دوه باندې موږ اف سی آر لګو کوو هغه کې مڅه تنانو نیول
تاسو څومره کسان نیولې دي جاوید علي صاحب او دا کوم قبیله ده
کوم قبیله دي دغه تقریبا 15-16 کسان دي ټوټل او د کې شادي خیل تارو خیل او علي خیل دي دا درې کومونه دي
نو دغه کسان چې تاسو نیولې دي نو دوی ته تاسو غوښتنه څه ده مطالبه دوی نه څه ده
زمونږ دوه نه یو سیمپل مطالبه دي چې تاسو اوس موږ ورته یو درې څلور ورځې ټیم ورکړې تاسو څو ورځو کې د څومره فصل مکرل دي چونکې ګورمنټ طرف نه دی باندې پابندی دي دا غته سو ختم کی
او جاوید علي صاحب دغه څومره ایریا کې دا فصل کرلې شوې ده او د کوم علاقه کې کرلې شوې ده
ایکچولی موستلی د کوم سره دا ایریا دی د دې باونډري سکم دي د ساوث وزیرستان سره اختیار تا او اف ار ټانک سره دغه علاقو سره باونډریز لګیدلې دي د سیر غریزهونه علاقه دا مطلب چې ډیر زیات ګورمنټ کوم اتورټیز دي هغه ډیر زیات هم درک پکې نه کوي نو هغه وجه نه دا خلک بیا د دې نه جایزه فایده والی او دا څه راوند اباوت د یو 15 جریب راوند اباوت د سیټ ایریاز ګوي دنه خو به سیواوی خیر د سیو 25-30 جریب وي
جاوید علي صاحب دغه فصل اوس په کم سټیج کې دی یا آیا توخه میا چولې دی ټوکې دلې دی ګولې کړې دی
یاره بس ګلونه دی نه بس تقریبا یو لاس ورځو بعد به دوه ګلونه کوي او هغه نه بعد بیا تقریبا ټوټل به تقریبا دی باندې نور یو میاشت لګیږي هغه کې به دا بیا پوښ شي او ختم بشي
نو جاوید علي صاحب کتاوستم یادی د اف سی آر په اجتماعي قانون کې په 2012 کال کې یو بدلون راغلی و چې ټوله قبیله بننی ول کیږي او چې سو ګونګاری اب نیول کیږي نو آیا تاسو هغه بدلون په خیال کې ساتلې
بالکل دغه تقریبا یو خو هغه دغه کې یو ابو سکتی هر کم کسانو هغه بننی سي او دا ټوټل قبیله والا کم سیس دې پښوي دا آپشن به آسم ستم پوشوی ملکوز حاتی ری ستم پوشوی چه دا مطلع یو کس گناهو کی دا پخپلا قبیلی هم زما کوشش دغوی چه زم اول کوشش ما دغوی چه اغا کسو نیتم نو دی که موس لی کم کسان مونگی ولی دی اغا طول پا دیگه که انوالد
خواه نو دا کم کسان چی نیولی دی نو دا دی پتو دا دی فصل مالکان دی
بالکل دے ملکان
نے جاوید علی صاحب دے دین علاوہ حکومت پاکستان او د قبائلی سیمو ادارو یو اعلان کړو چې کسوک دغه فصلونه کری نو هغه د پاره بیا د سبسټیټیوټ د پاره سو تخمونه ورکل کیږي دغه فصل چې تلف شي نو دې تاسو هغه آپشن دی ته ورکړی دی
بالکل دوته تقریبا یو 120-130 گو ہے د غنمو رغلی وی څو میاشتې مخکې هغه مونږ دو خلکو ته څومره مسئلے سے گورنمنٹ طرف نه سیز مونږ ته پرووائڈ شوی دی هغه دوته بقیده ملو شوی دی
اسی دغه خلک څه وی دغه چې په ایف آر لکی کې او په نورو قبایلی سیمو کې دی دومره موده کې جنگونه وشو د دې خلکو روزګارونه نشته دوی باندې قرضې اوړېدلې دي نو دوی وجه څه ښیي چې دوی ولې اپیمو طرف ته پام کړی دی
ایکچولی دا خو دیز یو لانګ هیسټری لګي لانگ ہسٹری دا ډېر مخکې نه دغه یو فصل طریقې سره دې سره روان دي دې کې د دوه دسې یو خاص هغه غوطت خبره هم نه ده دا خو هسې د خلکو بهانه جوړوي چې هغه غریب دی اسدي مطلب نن سبا خو ډېر زیات روزګارونه دي او ډېر زیات سیزونه دي که نه خو دو به زه هغه د ګورنمنټ او د خپل هغه کم تر رف اینډ ټف ایریاز دي د هغه یو قسم ته هغه ناجایز مطلب اخلي
جاوید علي صاحب دغه خلک چې تاسو نیولې دي نو دام کله نیولې دي او دې ته تاسو کوم مهلت ورکړی دی چې دومره موده کې دا فصل ختم کړي
دوسته تقریبا یو دوه ورځې مخکې مونږ سره خبرې وشوې یو څو مشران مونږ پکې راووختل هغو ته مونږ شورټي وکت مونږ تاسو نه نیسو هغه مونږ ووختو آفس کې ما هغو سره خبرې وشوې هغو ته مونږ دغه وویلو چې یار اوس تاسو سره 4-5 ورځې دي دغه سیز ختم کړي نو مطلب دا دی چې مونږ دا کم کسان چې مونږ نیولي دي دا را خلاص کړو
نو اوس تاسو څومره موده ورکړې ده او دوی به څومره مودې دپاره تاسو ساتئ جیل کې
مونږ خو کوشش دا دی چې دا به اول انشاءالله په خپلې طریقې سره ختم کړي که بیا نه وي نو بیا به مونږ نور څه فورس دې باندې استعمالوي بلې څه طریقې سره ولې چې فور ا لانګ ټایم زما خپل خیال نه کېږي پوه شو چې دو مونږ جیل کې اوسو کوشش مو دا وی چې زرو نظر دا مسله زه حل کوم په کم طریقې سره
جاوید علي صاحب د دې لپاره تاسو سره آیا افرادي قوت نشته د لیویز یا د اف سي یا د خاصدارو چې تاسو د فصل په خپل باندې تلف کړئ
اف سي خو مونږ سره نشته خو بس ارمی ته مونږ اوس ریسنتلی هغه ته مدا ریکوست کړی دی هغه مونږ ته خپل مدد مونږ ته پرووایډ کوي لیویز او خاصدار څومره پر خبره ده لیویز او خاصدار دو ته مونږ دغه ویلي دي یو خو لیویز خاصدار هغه ټول لوکل فورس دی که نه
جی جی
نو هغه خلک چې کوم دي پوه شوې هغو لږ یری کې هم پوه شوې تیار دلته چونکې تاسو ته ما اول سر کې وویل ټوټل دا د غره علاقه دی که نه نو هغو دینه لږ یری کې هم خو اینی هو هغه فورس مور سره وي پوه شوې او نور مونږ کوشش کوو پوه شوې چې لیویز خاصدار نه علاوه نور هم داسې خلک وي خو اول نه کوشش مونږ داری چې کومو خلکو کرلي دي په کار دی چې هغه خپل فصل په خپله تلف کړي په خپله یې ختم کړي نه کې لیویز او خاصدار ولې ته دا بي کاری پوه شو لیوی زه خطا دا بي ورته وایي کنه دا خو یو قسم تاسو حق ورهم څه خبره شو
نه اوس جاوید علي صاحب ګوره لکه تاسو حکومت ته او حکومت سره وسایل می نو تاسو که یو ټریکټر راولې یا یو داسې بل یو سمشینری راولې نو تاسو دا لک فصل په ډیر لږ وخت کې ختمولای شي دا د قبیلی او تاسو باندې یو ضد ده کنه سبله مسله ده
نه جی بالکل دا خبره ده اکچولی مسله ده کنه ته دو اگر ایریا دسی دا کنه تاسو ته اول سرویرو سره هغه کې فل سکیورټی بغیر د آرمی اتورټیز نه یا نور د سیټ کوم فیرا ملټری فل فورسز دی هغه نه بغیر هغه ایریا کې پوښیو ولې چې دا به کم اس کم ته کم ټیم مونږ نه واخلي دا مونږ نه یو ځو ورځې اخلي دا مونږ ختمو نو هغه د پر مونږ بس تر مملیونه دومره دغه یاره د تیار ته نور څه نقصان جوړ نشي
نو اوس دغه خلک آیا دې ته رضا شي وي دي چې یاره دوی دا فصل تلف کړي
امید خو دا لرم ان شاء الله امید لرم ته دوه ورځې کې به دوه مونږ ته پازې پیو ریزلٹ را کی پازیٹیو جواب برا کی او کبھی ادس سے خاص پازیٹیو جواب نہ کہ انشاءاللہ بیا مو خپل طرف نہ حکومت طریقہ کی دیشی انشاءاللہ پیر منگل پورے با اغم مون دو منے تبا حکومت خپل بیا اخری اپشن بیا زمون دغه دی ته خپل بو ورزوم پوه شو د سیز ختمو
دا صرف په دغه واحد سیمه کې دا د فصل کرل شوې ده کنه نور سیمو کې هم دا سی کم رپورټ نشتا
یره بس د سی رپورټونه اوس ما ته خو اگزیکټ پته نشتا خو د سی رپورټونه وی اکثر په دی ټرایبل بیلډ کې د غروسېړو او ګورنمنت بیا کوشش کوي تیار د سیز ختم کی کومه طریقې سره
نو اوس رپورټونه د نورو کم سیمو نشتا کنه صرف دغه علاقه کې دی دا پیمو فصل
یاره چې ما سره خو چون دغه علاقه د نورو علاقو په بار کې زړه دیو جن نشم ویلې لیټ سپوز کې دې شي کزو سی خبره وکم هغه غلطه شي نو بیا هغه مزنه کوي
نه خو رپورټونه سدي لکه خلک سوي تاسو ته څه معلومات را رسیدي
رپورټس ای سچ هیڅ سچ مونږ سره رپورټ نشته ویلې ته مونږ نورې لکو سره داسې څه هغه کار نشته که نه نو هغه د کوم هغو ته کوم کنسرن پولیټیکل اډمنسټریشن دی هغه به هغو ته خپه دی.
دغه مسله دا چې کومه روانه ده تاسو څه ګڼئ چې دا به څومره مدو کې حل شي، دغه فصل به تلف شي او دغه خلک به تاسو پرېږدئ؟
یاره کوشش زمونږ دغه دی چې دوه ورځو کې خو خیر زه به داسې ضرور ووایم، خو کوشش مو دغه دی چې پیر منډل پورې ختم کړه.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار، که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږوی ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00420211 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو